ډیوه خبرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شو. ستاسو قربانی یو زمنازه شهید
او زم بختور شه.
تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2019 د می د میاشتې د شمنیټه دا او د محل وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنی می او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان پولیس ته چیرمه د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د شپږشتمې مای د پیخي ورستو د پختون ژغورنې ورزنګ خپل احتجاجونه ځنډولې دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای د سیمې نه د قومي اسمبلی غړی محسن داول نیول شوی. خو ښاغلي داول د نیولو له وړاندې په یوه ویډیو کې ویلي وو ځان به حکومت ته پخپله ورکوي.
بلې لور ته د افغانستان په سرخار کابل کې یو پوځي پوهنتون ته څیرمه ځانمرګ برید شوی دی چې شپږ کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د دې پیښې پړه لا تر دې دمه کومه ډلې په غاړه نه ده اخیستې.
او په انګلینډ او ویلز کې د کرکټ نړیوال کپ پرانیسته شوې ده. د لوبې په لومړي میچ کې انګلینډ جنوبي افریقا ته په 104 رنزونو ماتې ورکړې.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. څېړنې هم لرو. تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
دیواده د شمالي وزیرستان چې د خیبر پختونخوا برخه ده د هغې په خلکمر سیمه کې په شپږشتمه مای باندې چې کوم د پوز او د پی ټی ایم د غړو ترمنځ نښتې شوې وې په هغې کې دیارلس د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وژلی شوي وو. پوځیانو د پاکستان پوز دغه شمېره په لومبیو کې درې یادوله. د دغې وروستو په دغه سیمه کې احتجاجي ناسته پیل شوې وه. تر درې ورځو دغه احتجاجونه روان وو. دغه احتجاجونه نن سر ته رسېدلي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې د سیمې نه یې د قومي اسمبلۍ غړی محسن داول هم نیولی دی. خو داول وړاندې په یوه ویډیو کې ویلي وو چې دی به پخپله باندې ځان حکومت ته ورکوي. د ډیوه رادیو خبریال عدنان بیټنی د دغه تفصیل را لیږلی په خپل رپورت کې.
په شمالي وزیرستان کې د شپږویشتمې مې خړکمر پیښې وروسته د پیښې پر ضد په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر لټ ځنډه ولی. پس له هغې چې ځایي مشرانو دوی ته د حکومت لخوا نه واتې کړې، د قبایلي جرګې یوه غړي ملک نصرالله وویل دوی جرګې ته حکومت پوره واک ورکړی او تر هغې وروسته د پښتنو روایتو سره سم برابر دې پر لټ نه واتې کړې. د نصرالله په خبره محسن داول او هغه ملګري د کام په خاطر دغه درنه ځنډه ولیده. د خړکمر پیښې وروسته په سیمه کې ګرځبندیز په ځای دی او موبایل او ټلیفون سرویس هم تړلې دي. د جرګې غړي نصرالله په خبره محسن داول دوی ته وویل چې په خپل به عدالت ته وړاندې کیږي.
ځکه چې ټول وزیرستان باندې کار پی تو ټول وزیرستان بند دی، موبایل او ټلیفون یې بند دی، موبایل یې بند دی. دا خو عام وزیرستان یې تل روغه دی، تکلیف دی. نو څه دغه په وزن باندې چې دغه ورسته کوي دا حکیمان درنه درنا پیسہ لاکڑا زه په خپل خوشي ورته په مې راغله کړای دا عدالت په یار کارځای زه په خپل ورته په خپل مستر دا نه راوندای او کوټه راوندای ورسي جرګه هم مستو حکومت خو د اختیار جرګه جوړه کړې وي. کور کمانډر گورنر وزیر الله دارو غلي وي میجو خو د اختیار جرګه جوړه کړې.
بلې خواړه د صبح اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی ویلي محسن داور د ایوی چاپی پر محل نیول شوی دی. خو د بانو کمشنر دفتر په خبره محسن داور د ځایي مشرانو په بدرګه د کمشنر دفتر ته راغلی او پس له هغې پولیس ته سپارل شوی دی. محسن داور په خپله د گرفتاری خبرونه رد کړي او ویلي که نن نو سبا به پیش کېدم ځکه دا یوه قانوني تقاضا وه او د اعتصاب نه ویریږي او آزادې پلټنې دې وشي په خپله به معلومه شي چې څه څه کړي دي. محسن داور ویلي پر لت ځکه وځنډه وه یوه روژه وه او بله د اختر مخه ده او په سیمه کې په خلکو ډیر جبر او ظلم پیل کړی شوی وو. هغه ویلي تیره شپه ورته حکومتي جرګه په نواتې ورغلې وه او دغه پرلتې په موقتي ډول ځنډه ولی.
ما خپله ځان پیش کړم، ما ورته وویل زه د احتساب نه یریږم، احتساب نه دی یریږي. زه د انویسټیګیشن دوشي نه به هغه کې پته ولګېږي څوک چا څه کړي دي. نو ما خپل گرفتاری پیش کړه د دلته اوس د جرګي په سترګو رااله ما سیټی ته او هغه پرون د اتمانځای مشران راغلی وو او د حکومت په ننواته او پرلتیانو ته دغه حکومت ننواته وکړه چې وای دا دغه تاسو باندې نو ګورو دا قانوني جنگ به کوو هغه نه پس بیا راوځو نو بیا به یا نور مرګري هغه خپل لګیاي بهر احتجاج به هم کوي مظاهره به هم کوي مونږ چې کله راوځو هغه نه پس به هم دغه لار بیا جنگ کوو
را رسیدلی راپور نو وای محسن داور سی ڈی ڈی پولیس لخوا په بنو سیمه کې تر هغه ری بزت جوړ عدالت توڑاندې خړای محسن داور عدالت توڑاندې کې دو پر محل دوی سره پولیس سرتیری د هغه وکیلان او په زیات شمیر سره پلویان هم موجود وو پاکستانی مطبوعات داوا کوي چې محسن داور تر هغه ری بزت جوړ عدالت د 15 ورځو لپاره سی ڈی ڈی پولیس ته په جسمانی ریمانډ حواله خړای د یادونې چې دوه ورځې وړاندې علي وزیر هم د پیښو وروسته عدالت د 8 ورځو لپاره په بدني ریمانډ پولیس ته حواله کړی شوی دی په محسن داور او علي وزير د قتل اقدامي قتل تر هغري او د حکومت خلاف د سازش په شمول یو شمیر نور سنگینو خلاف ورزيو مقدمه درج کړی شوې دي علي وزير او محسن داور د جنوبي او شمالي وزیرستان څخه د کمی پارلمان غړي دي او په دې درجې مقدمه پرځت په سوشل میډیا سخت ټکونه کیږي او د ریاست ناکامي ګرځوي د جنوبي وزیرستان سیف محسود نمیتن په ټوئیټر پیغام کې لیکلي علي او محسن د دوی منتخب نمائندگان دي او د دوی نیولنه یوازې د پاکستان د اساسي قانون تیرای دي بلکې د وزیرستان د خلکو د رائے هم سپکا وای دي د یادونې د تیر اتوار ورځ د شمالي وزیرستان خړکمر سیمه کې ډزې شوې وي او پوز ویلی وو د پی ټی ایم مشرانو او پلویانو په سیمه کې په پوزي پوستا ډزې خړې چې د پوز لخوا په جوابي ډزو کې درې کسان مړه او 15 پوزي سرتیرو په شمول نور لس کسان ژوبل سوي هم دي خو پی ټی ایم دا دریز رتوي او محسن داور ویلی وو پوز نیغ په نیغه د دوی ډیر لس کسان په ډزو وژلي او په لس گاوي نور ټپي خړې دي عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان
ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د پاکستان د سینټ یو ځانګړي کمیټې سره لیده کاته وکړه او د دغه لیده کاتنه وروسته د وی وی ډی و سره په خبرو کې ویلي دي چې د سینټ د کمیټې د غړو نه غوښتنه کړې ده چې په قبایلي ضلعو کې د ټول واک اختیار سیول انتظامی ته ور وسپارل شي تفصیلات یې سدي د غټول تاسو وړاندې کوي پیر ولایت شاه په خپل راپور کې
په شمالي وزیرستان کې رامنځته شوی حالات وروسته د فوز او پی ټی ایم ترمنځ د روغې جوړې لپاره د سینټ ځانګړي کمیټې خپلې هلې ځلې پیل کړې دي او منظور پښتین دغه کمیټې په وړاندې شمالي وزیرستان نه کرفی اوچتولو او د فوز په ځای ځایي سویلین انتظامی ته واک سپارلو غوښتنې کړې دي بل خوا د کمیټې رابطه کار بیرسټر سیف ډیور ریډیو ته وایي چې ډېر زر به دوی دغه غوښتنې سرته رسولو باندې لاس پورې کړي د ملي اسمبلی غړي محسن داوړ د نیولو سره سم د فوز او پی ټی ایم ترمنځ روغې جوړې لپاره د سینټ ځانګړي کمیټي هم فعال شوې ده او د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې دغه کمیټې د منظور پښتین په مشرۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلاوي سره مهم مذاکرات کړي دي او ډیور ریډیو سره خبرو کې منظور پښتین وایي چې دوی د کمیټې په وړاندې قبایلي ضلعو کې د فوز په ځای ټول واک سویلین انتظامی ته سپارلو تر څنګ نورې دا غوښتنې کړي دي بلخوا د سینټ د ځانګړي کمیټې رابطه کار بیرسټر سیف وایي چې منظور پښتین د حکومت او اړوند ریاستي ادارو سره د روغې جوړې لپاره د دوی د کمیټې په کردار باور څرګند کړی دی بیرسټر سیف ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غوښتنو په عملي کېدو به ډېر زر لاس پورې کړی شي او ده زیاته کړې چې په دې ترڅ کې د تماس لپاره د سینټ 15 د پی ټی ایم درو غړو باندې ګډ یو لاندې کمیټې هم ټاکلې شوې ده
نو هغې کې به مونږ دغه کوو، هغې کې به مونږ مطلب د دې کمیټې د هغې د کمیټې او زمونږ د کمیټې به خپلو کې رابطه وي، او مونږ به فوري طور باندې په هغې باندې اکشن لو چې کلم داسې څه واقع وشي نو چې هغه دغه نه یعنی خرابېږي مزید نه، او د هغې فوري حل راوځي چې مسله فورا ختم. علی وزیر ته چې څه سہولیات پکار دي او دائن علاوه د هغه د علاج حوالے سره هغې ته تشویشونه وو، هغه مونږ کوشش کوو چې هغې باندې مونږ مطلب هغې ته تسلي ورکړی شو چې علاج هم ښه کېږي، او ملاقات مور ملاقات یا د فیملی ملاقات لپاره هم ټرای کوو.
هم تیر ورځ د هیواد یو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د علي وزیر ملي اسمبلی غونډې ته وړاندې کولو غوښتنه کړې وه، او پارلماني غړي ټکونه کوي چې د علي وزیر د نیولو لپاره ټاکلې شوې طریقې کار نه دی خپل کړی شوی. له دې وړاندې هم د پاکستان د سینټ دغه ځانګړي کمیټې او د پښتون ژغورنې غورځنګ تر منځ د خبرو اترو څو پړاو شوي دي. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت او نور سیاسي ګوندونه د پی ټی ایم سره خبرو اترو جاري ساتلو په حق کې دي، خدا خبره مهمه ده چې د دې په پرتله د پاکستان طاقتور فوج د پی ټی ایم سره خبرې اترې بے ځایه بلی، او د فوج د عامو اړیکو څانګې مشر جنرال آصف غفور په پی ټی ایم باندې د ملک سره د غداري تورونه لګولي دي، او د په ښکاره ټکو ویلي دي چې د پی ټی ایم په معامله باندې د فوج صبر تمام شوی دی، او دا چې دغه تنظیم په ضد د کاروایانو علاوه بله کومه لار نشته دی.
اف امریکا دی ودا په اسلام آباد کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې ده، او دوی د راتلونکي وخت لپاره مجموعي قومي پیداوار هدف 4% ټاکلی دی. تفصيلات د دغه غونډې د ډیو رډیو خبريال الیاس خان وړاندې کوي.
قومی اقتصادی کونسل یا این ای سی دراتلون کی مالی کال دپارا دا جی ڈی پی یا مجموعی قومی پیداوار هدف 4% اخود دے، او دا وفاق او صبح ترقیاتی بجٹ 3.2 روپئے اخودو منظوری ورکڑا، چپکے 9.2 روپئے با صبح او 9.25 روپئے با وفاق تزی. قومی اقتصادی کونسل غنڈا دا وزیر اعظم عمران خان پا مشرے کے اشوا چپکے دا خزانے مشیر او دا 4 صبح اعلی وزیرانو او گورنرانو گڈون اکڑو غنڈے راتلون کی مالی کال 2019 د پارا مجموعی قومی پیداوار هدف 0%، د کرکلی د ترقی هدف 3.5%، د سند د ترقی هدف 2.2%، او د خدمات او د سانګ هدف 0.3% اخودو منظوری ورکړه. دیو ریډیو چې د پیښور پوهنتون د اقتصادي اړیکو سانګ مشر پروفیسر ډاکټر زراقت خان نو پختل چې په داسې حال چې نړیوالو مالیاتی ادارو IMF ورلد بینک او ایشین ډیولپمنت بینک د پاکستان اقتصادي شرح نمو په راتلون کی کال کې د 3% درا کمیدو وینا کړی ده، نو آیا د پی ٹی آئی حکومت لپاره پدا ممکن وی چې د 4% مجموعی پیداوار هدف تر لاسه کړی شي؟ نو هغه وی
او دې کوم دا د فور دغه کې نو د دې فوکس چې کوم دی نو هغه په هاوسینګ سېکټر باندې وی. هاوسینګ سېکټر کنسټرکشن سېکټر تاسې دې چې دې په شیشا ته الموست 21 اور 22 نور انډستریز وی چې هغه د دې په شابه باندې هغه وی، نو که هاوسینګ سېکټر کې یا کنسټرکشن سېکټر کې فور دټ میټر گروث کیږي او سره به د شاته باقی سېکټر چې کوم دي چې هغه پاکستان چونکی موجوده دغه کی انسرټینټی د اکونومی کی، نو راتله لوم فلحال په دې موجوده وخت کې نه غواړي او راځي هم نه، نو هغه څه خو ډیره ګران.
بلخو په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنالیست خلیق کیانی وینا ده، کچری صرف په کر کې لمت کې اسانتیاوي ورکړ شي او ښه فصلونه وشي نو دا هدف ترلاسه کېدای شي. دیو ریډیو سره خبرو کې ده وي
کوئی میجر ایکسٹرنل فیکٹر نہ آ جائے، یا کوئی فلڈ آ جائے یا زلزلہ ہو جائے یا ڈراؤٹ ہو جائے تو بہت بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے. یہ چیز
کچری سے غٹا بیرونی مسئلہ رانشی یعنی سیلاب زلزلہ یا خوشحالی دکر کے لیے دپارا چکم ددری شہر اشپک بھی سدی دتر کئی هدف خود شوی دے دا دومره لوی هدف نه دی، او دا تر لاسه کېدې شي چې لوجه به 4% کمی پیداوار هدف هم تر لاسه شي. د ډان اخبار تر مخه پر راتلونکي مالی کال کې د وفاق لخوا ترقیاتی منصوبو یا PSDP د لاندې 40 روپۍ به خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړې شي. پخوانی قبایلی سیمو د پرمختیا کارونو او 10 روپۍ به د اقتصادي اقداماتو د پا لپاره مختص کول شي. همدغه رنګ د خزانه وزارت لخوا 100 ارب روپۍ په خصوصي توګه د وزیر اعظم ثواب دیدی فند لپاره مختص کړی شوی دی، چې پکې 2.5 ارب او 50 کروڑ روپۍ به د پخوانی قبایلي سیمو نه بېکور شوي خلکو د بیا ودانۍ او همدومره رقم دغه سیمو کې د سیکیورټي ښه کولو لپاره ایښودل شوی دی. د دې نه علاوه د 10 کسیز خصوصي پروګرام لپاره د ورګړي کړی شوي قبایلي سیمو لپاره 22 ارب روپۍ ایښودل کیږي. اخبار لیکي چې په یادو پخوانی قبایلي سیمو کې د پرمختیا پروګرامونو لپاره راتلونکي مالي کال کې به 40 ارب روپۍ ورکول کیږي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
قدر منولی دونکو خبرونه لا دوام لري. د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د جاسوسي په الزام پاکستان یو لوړپوړي پوځي افسر ته د مرګ او بل ته 14 کاله د قید سزا ورکړي ده. د دغه تفصيلات سدي او دغه کوم پوځي افسران دي تاسو ته وړاندې کوي تفصيلات اورنګزیب خان په خپل راپور کې.
د پاکستان پوست لخر جنرال قمر جاوید باجوا دو پوځي افسرانو او یو عام وګړي ته د نور هوادونو لپاره د جاسوسي په تور د مرګ او عمر کې سزا منظوري ورکړې ده. د پوز وین ادارې ISPR لخوا جاری شوی بیان وی د پوز سرلخر جنرال قمر جاوید باجوا لیفټیننټ جنرال جاوید اقبال ته د 14 کال کېد، بریګیډیر ریټایرډ رضوان راجا او ډاکټر وسیم اکرم ته د جاسوسي په تور د مرګ سزا منظوري ورکړې ده. دوی ته دا سزاګانې پوځي عدالتونو اورولې وې. دغه شان د دوڼو پوځي افسرانو ته ملاو شوی ټول مراد لکه پنشن هم ختم کړی شوی دی. بیان وی د پاکستان پوز قانون تر مخه د افسرانو پر ضد کورټ مارشل د فروری د میاشت نه روان وو. د نوړاندې هم د فروری په میاشت کې د پوز وین میجر جنرال آصف غفور دا خبره ښکاره کړې وه چې دوه پوځي افسران په دې تور نیول شوي دي چې د نورو هیوادونو لپاره یې جاسوسي کوله او حساس معلومات یې نورو هیوادونو انټیلیجنس ایجنسو ته ورکړي وو. هغه وخت میجر جنرال آصف غفور ویلي وو
دیر آر ټو آفیسرز هو آر انډر ملټری کسٹڈی on the charges of espionage. Unka army chief ne field general court martial order kiya hua hai. Dono individual cases hain, aapas mein inka koi link nahi hai, and there is no network as such.
Major General Asif Ghafur wai do pozi afsaran nivol shwi di aw padwi ta jasuse tor de khuda dwana da yave shabake bar khana di don bel bel da kar kade de. د پوز اعلی افسر لیفټیننټ جنرال جاوید اقبال په حق له ویل کېږي چې په ډیرو مهمو څوکو پاتې شوی دی. لیفټیننټ جنرال جاوید اقبال د استخباراتي ادارې ملټری انټیلیجنس مشر هم پاتې شوی دی او کور کمانډر ګوجرواله هم پاتې شوی دی. د پوز لخوا خپل اعلی افسرانو ته دومره سخت سزاګانو څه مطلب دی؟ په دې حق له سړنکار بریګیډیر ریټایرډ محمد صاد وای
نو دا یو خو لیفټیننټ جنرال دی، یو بریګیډیر دی، یو زما خلصه حساسه اداره کې سیویلین افسر دی. هغه باندې هم د فوج قانون لاګوشي چې کله هغه د بیرونی طاقتونو لپاره د جاسوسي کار شروع کی نغ باندې د پاکستان فوج قانون هم لاګوشي. خو ما په خیال باندې فوج چې کوم دی هغه داسې کار وکړ چې هغه د دې نه رست نه شو چې دومره یعنی په اوچا تو دو باندې کوم افسرانو او هغه پریخودی شي، هغه نرمه رویه هغه سره اختیار کړی شي، هغه نه چې کوم رویه هغه چې کوم هغه کړی او جرمونه کړی دي زما په خیال دغه سزا دغه برابر ده. او دا بالکل د فوج دغه چې کوم دی ساک هغه سره به د فوج ساک ډیر خوشي چې فوج کې درنم کم خلک چې هغه داسې غلط کارونو کې ملوث وي داغه د پاره ډېر خوفناک سزاګانې چې کوم دی نو هغه تجویز کړی شوی دي.
ریپورټونو تر مخه 13-2 کالو کې پوس په بیلابل تورونو نږدې 1400 پوځیان ته سزاګانې اورولې دي چې پکې د خپل سکون لري کول او سزا هم شامل ده.
درمن اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی د امریکا او د چین ترمنځ یو اقتصادي لانجه یا اقتصادي جګړه روانه ده. چین دا تور لګولې دی چې د امریکا لخوا د دوی په توکو باندې بندیزونه یا د دوی په اقتصاد باندې چې کومې پابندۍ لګول کیږي دغه ته د ترګرۍ نوم ورکړی دی. دغه باندې تفصیل اخلو زمونږ همکار محمد اکرام منګه سره د ویډیو لینک تلاره مرګره دی. اکرام په خیر.
ډیر مننه بختور شاه صاحب.
محمد اکرام سے تفصیلات در سر دواړو هیوادونو د اقتصادي کړکېچ په اړه کله غوړیدونکو ته وایي.
بختور شاه صاحب دغه مسله د سو میاشتو راهیسې روانه ده، تر اوسه پورې د دې کوم حل لا په نظر باندې ناراضي. ډانلډ ټرمپ نن هم خبریالانو ته ویلي دي چې د چین سره د تجارتي تړون کول غواړي، خو چین د خپل کړو وادو نه په شا شوه دي. نو د دې لوجې دغه مسله روانه ده. تاسو چې بلاندې کوم ذکر وکړو، د چین یو اعلی چارواکي ویلي دي چې د دې خلاف امریکای یو قسم دغه ته د ترهګری نوم ورکړی دی، چې ګیری یو سخت ګام په توګه باندې دا ویلي دي چې ګیری امریکا د دې خلاف داسې ګامونه پورته کوي کوم چې سم نه دي. نو د دواړو ملکونو ترمنځ تر اوسه پورې د تجارتي تړون امکان لا نه ښکاري، خو بیا هم تمې سرګندېږي چې دا تړون به وشي، ځکه چې په مارکیټ کې هم لا بالکل هر څه په بیلنس کې دي، متوازن ولاړ دي. ځینې خلک تمه لري چې ګینې دا تړون به وشي، او ځینې خلک وایي چې ګینې کېدای شي دغه تړون ونه شي او دا خبرې لا نورم اوږدې شي او ټایم واخلي.
اکرام کدار ته وایي چې د امریکای یا د ډانلډ ټرمپ د انتظامیه کم داسې خبرې دي چې د امریکای د چین په اقتصاد کې یا د چین سره چې کم کاروبار کوي چې په هغه باندې امریکا خوشاله نه ده.
چین باندې امریکا یو شمېر الزامونه لګي. یو خو وایي چې په تجارت کې د امریکای سره خساره ده، یعنی امریکا چې چین ته څومره څه برآمد کوي هغه ډیر کم دي، او امریکا د چین نه ډیر سامانونه اخلي. نو د دې د وجې یو خو امریکا وایي چې دغه تجارتي امبیلنس چې کم دی، یا
عدم توله
توله یا عدم توازن چې دا برابر شي. د دې نه علاوه امریکا په چین باندې د انټلیکچوال پراپرټي رائټس د غلا کولو تورونه لګوي، او د ډانلډ ټرمپ د دغه خبرې سره په امریکا کې ډیر خلک هغه سلاهم ښکاري. په دې کې ډیموکرات سم دي چې او چین غلا کوي د ډیرو انټلیکچوال سیزونو، او انټلیکچوال به موږ اوریدونکو ته وایو دا هغه تخلیقي کار وي چې یو ملک کړی وي، او د هغې د سره بیا دا رایټس او حقوق وي، ځکه چې ډیر په دې باندې ریسرچ شوی او هغه د دې بیا رایټس او حقوق لري چې هغه به دا استعمالوي او د یو لایسنس ته لاندې بل چاته ورکول شي. غلا کول دا یو غټ جرم هم وي. دغه یو غټه خبره پکې ده. د روپۍ ډی ویلیویشن هم پکې یو غټه خبره ده. نو د دې د وجې تر اوسه پورې وروستی چې کوم ټرمپ ګام پورته کړی، ډانلډ ټرمپ، هغه په 200 چینایي جوړ سامانونو باندې ټیکسونه زیات کړی دي. او د دې نه علاوه ډانلډ ټرمپ وایي کچاري چین تړون ونه کو او سچې وعده کړې هغه پوره نه کړې، نو دوی به په $300 بلین په نورو باندې هم ټیکسونه لګوي، او دا ټول تجارت به یاد کیږي. په دې کې د چین څومره سره دي، په دې به دوی بندیزونه لګوي. چین د هغې په جواب کې په 45 ارب ډالرو امریکایي جوړ سامانونو باندې بندیزونه لګولي دي، او د دې نه علاوه یو ریر منرل ورته وایي چې په ځینې جنگي وسلو کې استعمالیږي، او د دې نه علاوه په سمارټ فونس کې هغه استعمالیږي چې پکې آیفون هم شامل دی. د هغې یو قسم دړکا د چین په یو اخبار کې ورکړل شوې ده. او د دې نه علاوه یو لیټسټ او وروستۍ خبر هغه د بلومبرګ یو تازه رپورټ دی چې په هغې کې وایي چې د امریکې د سویابین کرونکي چې کم زمینداران دي، هغوی د ډېر سخت مشکل سره په داسې وخت مخ شوي دي چې په کال 2013 کې د امریکې د زمیندارانو نه چې کم چین سویابین اخلي، په هغه کې 40% کمې راغلي دي. اوسنی چې کم هغوی آرډرز ورکړي دي هغه خوبي، خو باقي پاتې چې هغوی آرډرز نه دي ورکړي، نو دا هغه علاقې دي چې دا د ډانلډ ټرمپ په مرسته پدای کېده. نو چین هم په هغه ځای کې گزار کوي په کم ځای کې چې د ډانلډ ټرمپ ووټ بیس ته نقصان رسیږي.
ډیره مننه اکرام.
ډیره مننه تاسو.
درنو عزت من اوریدونکو او لیدونکو دا مهال زو د سپورتس یا لوبو ولورتا چې نن د انګلند او د سویلی افریقا د ټیمونو یا لوبډلو ترمنز لوبي وشوې. د لوبو تفصيلات اخلو د شعیب زاده څخه چې دا مهال زموږ سره په سټوډیو کې د ستړي مشه په خیر راغلی شعیب زاده سره. که تاسو لیدونکو ته د دغه دواړو لوبډلو د لوبي په حق له څه معلومات ورکړي، کوم ټیم وګټله او څنګه ولوبېدل؟
ډېر مننه. یو خبر اوردونکو ته دا وایو چې نن نړیوال کپ یا نړیوال جام پیل شو، اوس په هر ورځ په خبرونو کې دي د کرکټ په اړه باندې خامخا خبرونه هم اوري. نن قدر من اوردونکو په انګلینډ او ویلز کې د کرکټ چکم نړیوال کپ ته دا غیر لومړی لوبه وه، افتتاحي پرون شوې ده، خو نن لومړی لوبه د کوربا انګلینډ او سویلي افریقا ترمنځ وه. او دغه لوبه وړاندې داسې اټکل کېدو ته مکه ده چې دا با خلوب وی او انگلینڈ او افریقا با ډیره سخت مقابله کوي، خو څنګه چې د کرکټ پاک لیول کېږي چې دا په کومه ورځ لوب کېږي، په کومه دغه ورځ باندې چې کوم لوب ډلې خګې مو کو خلوب وکړنو هغه ګټي. تاس سویلی افریقا ګټلې او دغه د مخ کې نه ویل کېده چې کاغي تاسو ګټي هغه با انگلینڈ ته هدف یا انگلینڈ ته بیٹنګ ورکې، ځکه چې د انگلینڈ په حق لدا ویل کېږي چې دا په دې ورلد کپ کې ټول نه زیاتې منډې جوړي. او دغه فیصله په شروع کې خه هم ښکار د ځکه چې د انګلینډ ټیم هغه شانته منډې جوړې نه کړې، هغه شان انځونه وکړو ونه کړو، او د انګلینډ ټول ټیم په درې سوه یولس رنځونه جوړ کړو په پنځوس اوورونو کې، اته لوبغاړي اوټ شوي. د انګلینډ لخوا خلو به چې کوم دی هغه د هغې لاونډر بین سټوک کړی وه چې یو کم نوي رنځونه جوړ کړي وو، په دغه کې نهه سلوریزی یا چوکی شاملې وې. د انګلینډ اوپننګ چې کوم دی دواړه دغه اوپنرانو هغې کړو، خو جانی بیسټو چې دغه کوم اوپنر دی هغه په دویم بال د لوبې په دویم بال باندې اوټ شوی، او دغه وروستو بیا جی روټ دغه نه وروستو مورګن او بین سټوک دغه کلاړیانو چې دی د انګلینډ ټیم لګ دغه چې کوم د منډو یا د رنزونو هدف وغې خو د ټول نه زیاتې منډې تاسو ته ما وی چې بین سټوک جوړې کړې وې. بیا دغه نه وروستو دویم نمبر د انګلینډ چې کوم کیپټن مورګن هغې و پنځوس رنزونه جوړ کړي، جیسن رای سلور پنځوس، او همدغه شانتی جی روټ چې کوم د یو پنځوس رنزونه جوړ کړي. د سویلی افریقا له خوا نه تر ټولو ښه بالینګ ور بیا عمران طاهر کړی دی، دو وکټې اغستې په لس اوورونو کې او یو شپېته رنزونه ور کړی دي. او انګی دی چې کوم دی هغه درې وکټې را باده دو وکټې، او دغه شانتی دغه چې نور کم کلاړیان دي نو هغه وکټې که سوم نه اغستې خو رنزونه کنټرول کړی. دغه په ځواب کې د سویلی افریقا سټارټ خو د بدقسمتۍ نه دغه چې کوم اپنر هاشم عام لاغه په بالو لګې، دغه د وجې نه دغه لږ وخت پورې د لوبې نه ووت، خو دغه بل چې کوم اپنر او ډیکاک نو هغه ډېره خلوب کړی د دوه کم بیا رنزونه کړی. او دغه وروستو دغه سره بیا مارکرم ډوپلیسی هغه شانتی ونه چلېده، د دې چې کوم یو بل نوی لوبغاړی دی دای پنځم میچ نو هغه پنځوس رنزونه کړی، خو دغه وروستو د جنوبي افریقا یو لوبغاړی هم دومره ونه دی په کریز باندې چې دغه رنزونه پوره کړی وي. او د جنوبي افریقا ټول ټیم په سلویخت اوورونو کې په دوه سوه اوور رنزونه باندې اوټ شو. لومړی لوبه چې کوم هغه سرته رسېدلې ده، او انګلینډ دغه لوبه ګټلې ده.
شعیب زاده صاحب، که څه هم تاسو ډېر ښه تفصیلات ورکړه، ومو ویل چې کوم لوبغاړي څنګه ولوبېدل، خو بیا هم کوم لوبغاړي دوی کې غوره یا ډېر تکړه لوبغاړي وو، څه تمې ورنه کېدلې؟
د انګلینډ ټیم ته دا ځلې په دې ورلد کپ کې ټول نه غوره لوبډله فیوریټ ټیم ویلې کېږي، او دغه وجه ده چې دی کې آلراؤنډران هم ډېر دي، د وم اتمه پورې دي سره بیټسمنان دي، او بیا د دې بالرانو کې دوه سپینران دي او نور درې تیز بالران دي. دغه شان کمبینیشن یا دغه د لوبغاړو چې کوم جوړی دا د نورو ټیمونو سره نشته، یا به یو ټیم بالران زیات یا بیټسمنان زیات. د انګلینډ ټیم ټول نه غټ اډوانټیج یا غټه فائده غټه اداله چې دی سره بالران بیټسمنان او لاونډران درې باندې زیاتې. لکه نن لوبه که تاسو د دیو ګورئ نو منځ کې د دی لوبغاړی اوټ شو، خو په پنځم نمبر باندې بین سټوک راوت، او دغه وروستو چې کوم لوبغاړی نو هغه هغه پنځوس اوورونو لوبه سرته ورسوله. دغه شانتې لوبه بیا د سویلي افریقا کلاړیانو ونه کړی شوه، ځکه چې هغه د پنځم پورې خو بیټسمنان دي، وروستو بیا بالران دي ټول. نو د انګلینډ لوبغاړه لوبډله چې دا د ټولو غوره ګڼلې کېږي، بل دل چې دغه کورنۍ ګراوند دی، هوم کراوډ دی، نو زیات خلک دا وایي چې دی به دا ورلد کپ امکان دی وګټي او خلوب به کوي. خو کرکټ دی دا بای چانس لوبه چې کوم ټیم خلوب کوي، سبا له د پاکستان میچ دی، بل سبا د افغانستان میچ دی. زموږ خلک خو زیات هغې کې دلچسپي لري. نو د پاکستان میچ د ویسټ انډیز سره دی، او ویسټ انډیز په تیرو اخیرو څو میچونو کې خلوب کړی ده، پاکستان اخیری میچونه بیللې دي. خو د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ چې څومره مقابلې شوي نو کاغه نړیوال کپ ته او نور ټورنمنټونه دي، پاکستان زیاتې ګټلې دي. خو سبا یو وار بیا چې کوم کم ټیم خلو بکی هغه به ګټي. سبا بیا پاکستان کې د سپینرانو کې شاداب خان دی، بالرانو کې بیا شاهین افریدی دی، هغه اولې ځل چې د ویسټ انډیز خلاف لوبه کوي. بیټسمنانو کې چې کوم اوپنران دي د پاکستان، خود ویسټ انډیز بیا درې داسې لوبغاړي دي چې هغه په خطرناک وي. دغې کاته په خوندم کې لکه کریس ګیل دی، اینډرو رسل دی، او شی هوپ د هغې چې کوم نوی کھلاړي دی چې په نږدې ورځو کې څلور سنچرانې هم کړي دي. نو سبانۍ لوبه هم نه کتو، دا بیا سبا موږ اوریدونکو ته د افغانستان د لوبې تفصیل هم وړاندې کوو چې د آسټرالیا سره به لومړۍ لوبه کوي.
مننه.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، شهزاده نمو پورا تفصیل واورید د نړیوال کپ په اړه. باندې تاسو به وخت په وخت دیو ریډیو دغه لوبو د ورستی حال نه خبرې تاسو بوزي. او بل مهم رپورت پلو، د پاکستان جوډیشل کونسل د ملک مشر حکومتي وکیل یا اټارنی جنرل ته نوټس لیکلی چې پکې د سپریم کورټ جج جسټس فایز عیسا او د سند های کورټ یو بل جج خلاف ریفرنس جمع کړی شوی دی. پاکستانی میډیا وایي چې دغه مقدمو اورونه به د جون په 14 نیټه کیږي. د وکیلانو تنظیم په دغه باندې نیوکی کړی دی او دای د عدلیه خلاف یو حکومتي درون گزار بللی دی. د ډیور رادیو خبریال عربیا پیر په نور تفصیل راکړي.
مطبوعات اټارنی جنرل ته دفتر ته ذریعہ د خلې وایي چې دغه مقدمه کې اټارنی جنرل به د پروسیکیوټر په توګه وړاندې کیږي. سپریم جوډیشل کونسل د قاضیانو د اعتصاب اداره ده چېرته چې د اعلی عدلیه د قاضیانو په ضد د شکایتونو اوریدنه کیږي. او د پاکستان صدر عارف الوی د جسټس قاضی فایز عیسا او د جسټس کے کے آغا په ضد ریفرنس دوه ورځې وړاندې لیږلې و. په دغه ریفرنس کې د قاضیانو په ضد اساسي پروتولو تور دی. په ریفرنس کې د د آرټیکل 209 لاندې د عملیاتو خواست سوی دی. د قاضی فایز عیسا په ضد د ریفرنس په معاملې د سپریم کورټ بار غونډه سوی چې پکې اکثره غړو د سخت تحفظاتو څرګندونه کړې او دایې پر عدلیه پرېد ګرځولې او په دغه معاملې د تحریک چلولو غوښتنه هم سوی ده. د قانون پوهانو تر مخه د جسټس قاضی فایز عیسا په ضد دغه معاملې نومبر کال 2018 کې، د تحریک لبیک پاکستان د فیض آباد ناشتي په ضد د فروری په 16 نیټه کېدون په پریکړه کې د سخت ټکو د کولو فرسته شروع سوې ده. د سند های کورټ بار اسوسییشن مشر محمد عاقل وایي،
پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے کاؤنٹر بلاسٹ ہے آف دی فائنڈنگ آف دی کوئٹا کارنیج اینڈ رپورٹ اینڈ ججمنٹ آف دی فیض آباد دھرنا.
دغه پریکړه کې قاضی فایز عیسا د دفاع وزارت د پاکستان فوج مشرانو ته ویلي وو چې خپل د کارکونکو په ضد سخت عملیات وکړي چې د خپل چوکۍ د سوګند په ضد یا سیاسي چارو کې مداخلت کړی دي. په دغه پریکړه کې د فوج یو میجر جنرل رینک یو افسر له اړخه په مظاهره چانو ته پیسې ویشلو خبره هم سوی وه. د دغه پریکړې په ضد پاکستان تحریک انصاف د بیا کتنې خواستار کړی وو او د قاضی فایز عیسا پر رویه سختي نه وکیل سوی وی. خو ورسته یو بل د بیا کتنې درخواست کې دغه نی وکیل لري کړی سوی وی. د پاکستان د تحریک انصاف او د دفاع د وزارت لاړه درکړی سوی بیا کتنې درخواستونو اوریدنه تر اوسه نه ده سوی. د اعلی عدالتونو د قاضیانو دغه مقدمه په اړه د حکومت قانون د وزارت او صدارتي ماڼۍ لاړه تر اوسه څه خبره مخې ته نه ده راغلی. خو د مسلم لیگ نواز ډلی ویاندی مریم اورنګزیب چې د نورو مشرانو سره نن په کوټ لکبت چیل کې د مسلم لیگ نواز ډلی د مشر میاں نواز شریف سره لیدلی ویلی چې حکومت عدلیه او نورې ادارې مفلوج کول غواړي.
نون محمد نواز شریف نے جو عدلیہ کے اوپر حملہ ہے بہت واضح کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس قسم کا کوئی حملہ جو عدلیہ پر ہے پاکستان مسلم لیگ نون ڈٹ کر کھڑی ہوگی.
عدلیہ برید پر کھلا ہم نہ قبلوی او د حکومت دغه برید پر ناکام وی. دا هم ویل کیږي چې دغه معاملہ به سبا یعنی د جمعې په ورځ په یو غونډه کې هم را برسېره کیږي. 13 ورځ د پاکستان اډیشنل اټارنی جنرل زاهد فخرالدین جی ابراهیم د استعفا ورسته د سترې محکمې د قاضی فایز عیسا له اړخه پاکستان صدر عارف الوی ته لیږل سوی یو لیک مخې ته راغلی و چې پکې قاضی فایز عیسا د دوی په ضد مقدمې درج کولو د خبرو حقیقت په اړه معلومات کول خواست کړی و. د دې څخه وړاندې په 9 مئی د پاکستان اډیشنل اټارنی جنرل زاهد فخرالدین جی ابراهیم استعفا ورکړې وه او ویلي وو چې سترې محکمې محکمې او د سندھ های کورټ د سه قاضیانو په ضد سپریم جوډیشل کونسل کې صدارتي ریفرنس دایر کیږي. فخر الدین جی ابراهیم د په استعفا کې د قاضیانو نمونه که څه هم نه دی وړاندې کړي، خو د دوی په استعفا کې د فیض آباد د ناستې په اړه بیا کتنې د درخواست ذکر سوی چې پریکړه یې قاضي فایز عیسی کړې وه.
کو او لیدونکو منازه هم مایک ترړی نه هسته دا خره جزو تر بیا دار شو مګینه مایک پر غلی او زب برابر نه وي. نو زما خیال دار چې د افغانستان رپورت ته بزو.
بله، او د افغانستان راپور ولوري ته بزو چې هلته یو ځانمرګ بریج شوې ده په سرخار کابل کې، او په دې کې شپږ کسان وژل شوی دي، ګنشمه نور ژوبل دي، او د پیښې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. تفصيلات یې تاسو ته د کابل څخه د ډیوه خبريال حکمل روان سادات وړاندې کوي.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار د پولیسو پنځمې امنیتي حفظې اړوند د کمر څلور لارې کې د مارشال محمد قسیم فهیم پوهنتون ته د ننوتلو سړک په لومړی چک پوسټ کې ځانمرګی برید شوی. د کابل امنیې قمندانې ویان فردوس پرموز امریکا غږ ډیوې ته ویلي، یو تن چې غوښتل یې ځان پورې تړلي چاودیدونکي ټوکې پوهنتون ته دننه باسي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا د پېژندګلوۍ پر مهال بریدګر په ځان پورې تړلي چاودیدونکو ټوکو ته دنه ورکړه. فرموزیا تکړه دا ځنمرګې برید چې نن غرمه مهال دولس بجې رامنځته شو، له عمله شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي.
انګام کې په فرد انتار کنده یاده بوده میخواسته به احتمالا هم که دستش پنتون مارشال فهیم بود که دستش داخل شوه، در آغاز در تراول اول توسط یکی از سربازای ما شناسایی میشه. ایفر
دای وای ځنمرګې برید کوونکی پیاده روان و، احتمالا هدف یې پوهنتون و. غوښتل یې چې له لومړی چیک پوسټ څخه تیر شي، خو پولیسو وپېژند او همدې مهال برید کوونکی ځان ته چودنه ورکړه. او ځنمرګې برید په پایله کې شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل امنیې قمندانۍ د وژل شویو او ټپي شویو کسانو د هویت په اړه څه ونه ویل. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې افغان ځانګړو ځواکونو د طالبانو په زندان چاپه لګولې او 28 کسان یې آزاد کړي دي. د وزارت ویان زبیر حارث امریکا غږ ډیوې ته وویل چې په آزاد شویو کسانو کې 12 تنه امنیتي سرتیري او 14 تنه هم ولسي خلک شامل دي.
بیگا شپه د دفاعي امنیتي ځواکونو له لوري د خاص کر د کمانډو ځواکونو لوري عملیات ترسره شوي دي د زابل په نوبهار کې، چې د هغې په پایله کې 28 تنه زموږ هېوادوال چې د هېواد دښمنانو سره په زندان کې د زجر شپې تېرولې هغې آزاد شوي دي. 12 تنه په دې کې د دفاعي امنیتي ځواکونو کسانو، او یو تعداد پکې همداسې ملکي خلکو، یو څه پکې د سیمې خلکو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د زابل ولایتي شورا وایي د نوبهار ولسوالۍ نږدې 80% خاوره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، او په 30% خاوره افغان حکومت حاکمیت لري. د زابل سیمه ییز چارواکي دا خبره هم کړې چې له تیرو 15 کلو راهیسې د نوبهار ولسوالۍ مرکز شنکۍ ولسوالۍ ته نږدې د لوړګي سیمې ته د نامنیو له امله لیږدول شوی ولسوالي په اصلي ځای کې شتون نلری. حکمل صدات، دیوار ریډیو، افغانستان.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا دا تاسو ته د غروانه خبرونه تاسو په ټلویزیون باندې هم ګورئ، او د دیوار ریډیو د فیسبوک ته لارې هم دا خبرونه کته شي. قدر من اوریدونکو، پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو یو بل کیس موندل شوی دی. په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی، چې ورسره په خیبر پختونخوا کې د پولیو د ناروغانو شمیره 1400، په ټول پاکستان کې سکهال دغه شمیره 40 تر رسیدلې ده. پولیو واحد داسې ناروغي ده چې په ټوله دنیا کې د دې وایرس ختم شوی، صرف په افغانستان او پاکستان کې دغه پاتې دي. د ډیو رادیو خبريال حمید الله په تفصیل رپورت راکړي.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار د پولیسو پنځمې امنیتي حفظې اړوند د کمر څلور لارې کې د مارشال محمد قسیم فهیم پوهنتون ته د ننوتلو سړک په لومړی چیک پوسټ کې ځانمرګې برید شوی. د کابل امنیې قمندان
د صحت د کامې محکمې لخوا خبر پاڼه کې ویل شوي، د پولیو تازه پیښه
د بنو ضلع په بیزنخیل سیمه کې رامیسته شوې، چېرته چې د اتلس میاشتو یو ماشوم وحیدالله پولیو ټول عمري معذوره کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي وحیدالله ته د پولیو د مخنیوي د ویکسینو کترې نه ورکړی شوې. د دې نوې پېښې سره سخت کال په پښتونخوا کې دا څوارلسم او په هیواد کې شلم ماشوم دی چې پولیو ټول عمري رنځور کړی دی. د دې ترڅنګ د پېښور ضلع انتظامیې لس سکولونه تړلي او رجسټریشن یې ورله منسوخ کړی دی. دې کې اوس سکولونه د شورو په ورځ او درې نن د زیارت په ورځ اتړل شو. د وزیر اعظم عمران خان سره د پولیو د مخنیوي دپاره پوکل پرسن بابر بنیاتا په خپل ټویټر وویل دا سکولونه په انکوایري رپورټ کې په 28 اپریل د پولیو د ویکسینو په حواله د نفرت خورولو ککړ ګرځېدلي، چې له وجې په خلکو کې ویره او د پولیو په کارکوونکو بریدونه سیوا شوي دي. د پېښور اډیشنل ڈپٹی کمشنر مشتاق حسین وایي
جو انکوائری رپورٹ میں جو ریکمنڈیشن ہے نا اس کو آپ ساتھ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن ان دس دس کے بارے میں میں کلیئر ہوں کہ اتنے رپورٹ میں شامل تھے، ان کو ہم نے سیل کیا ہے پہلے دس اور ان کی ڈی رجسٹریشن کروا رہے ہیں. ابھی تو قانونی کاروائی نہیں ہے کہ سیل کر کے ڈی رجسٹریشن کر رہے ہیں.
د پېښور ډیپټی کمشنر محمد علی اصغر زئی مطبوعاتو ته وویل ضلع انتظامیه به هغه ټول وړاندیزونه عملي کوي چې د 28 اپریل د پولیو د څاڅکو پر ضد د جوړې غوغا د پلټنو په دوو راپورونو کې ټاکل شوي دي. د دې ترڅنګ د پېښور د پولیسو مشر قاضي جمیل هم مطبوعاتو ته ویلي چې په دغه ورځ د ماشوخېلو د صحي مرکز د سوځولو او روانولو په مقدمه کې نومول شوي 14 کسان نیول شوي دي. په 28 اپریل د پولیو د څاڅکو پر ضد د پروپیګنډې په انکوایري رپورټ کې ځینې ځایي ناظمان او مذهبي مشران هم د لوډ سپیکر په غلط استعمال او د پولیو د مخنیوي د ویکسینو پر ضد د منفي پروپیګنډې په اړه نومول شوي وو. حمیدالله ویو وی ډیو نیوز پی خبر.
نو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري، او دا مهال یو بل مهم نړیوال راپور ولوري ته زو چې هم د مذهبونو سره تړاو لري، او هغه دا چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د دې سخت غندنه کړې ده چې په وروستیو کې د مذهبونو په وړاندې د کرکې او نفرت په لکباله بریدونه هم شوې دي په ځینو مذهبونو باندې او په ځینو عبادت ځایونو باندې. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته مجاهد جواد وړاندې کوي.
په جرمنی کې په تیر اونۍ کې د یهودانو پر ضد د پیښو له زیاتېدو سره حکومتي چارواکو له یهودانو څخه غوښتي دي چې د خلکو تر مخه دې په عامو ځایونو کې خپلې خولۍ نه پسروي. دا کار د دې لپاره شوی چې د خلکو پام د دوی توکم یا نژاد او مذهب ته وانه وړي. د جرمنی د دې وړاندیز په غبرګون کې لارینونه هم شوي. په آسټریا کې ښي اړخو د یهودانو د ټول وژنې یا هالوکاست انځورونه د ویانا په سړکونو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر دغه کارونه او په اروپا او امریکا کې د یهودانو پر ضد نظریو زیاتېدل غندلی دي. ملګرو ملتونو ویلي دوی په ځانګړې توګه د تیرو څو کالو راهیسې په یو شمېر هیوادونو کې د یهودانو پر ضد بریدونو باندې خواشینی شوي دي. د یادې ادارې ویانده مارتا هرتېدو وایي په فرانسا او جرمني کې د یهودانو پر ضد د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی.
However, the worst incidents have taken place in the United States, where 11 people were killed.
کته هم تر ټولو بد پیخي په امریکا کې رامنځته شوې دي، چیرې چې تیر کال د پیټسبرګ د يهودانو په یو عبادت ځای باندې د بریټ پترس کې 11 کسان وژل شوې وو، او د کالیفورنیا د يهودانو په عبادت ځای باندې د یو بل بریټ لامل یو خزه وژل شوې وو.
هر ټیټو امریکا غک ته وویل چې حکومتونه باید د خلکو د نژاد یا توکم مذهب او جنسیت پر ضد سیاستونه او قوانین وغندي.
We think the governments in general should do much more, be more vocal against hatred. موږ
فکر کوو چې حکومتونه باید په عمومي توګه زیات څه وکړي، او د هر ډول انسان په وړاندې د کرکې او توپیری چلند په وړاندې باید خپل غږ پورته کړي، او دغه ډول پیښې وغندي، او ټولو خلکو ته دا ووایي چې همدا لفظي شخړې بیا په لویو جګړو او تاوتریخوالي باندې بدلیدای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د بیان ازادي ته باید درناوی وشي، خو په دې برخه کې هم ځینې محدودیتونه شته دي. کله چې خبره تر کرکې او تاوتریخوالي پورې ورسیږي، نو دوی وایي چې دا ډول بیانونه باید د قانون له مخې منع کړای شي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم،
ما ته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخو
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی په نیوزیلند کې د مسلمانانو په جماعتونو د پردونو ورستو په امریکا کې د جماعتونو امنیت زیات شوی دی او په دې روزه کې دلته په امریکا کې په جماعتونو باندې پولیس او دغه شانته کې د امنیتی چارواکو ډیوټیانې لګول شوې دي. د امریکای د جماعتونو د امنیت په اړه باندې تفصیل رپورت منزه شهید کړی دی.
د نړۍ په کچا د څلورو بیلیونو مسلمانانو لپاره د روژې میاشت د ځانګړي عبادتونو، روژې نیولو او د لمونځونو وخت وي. په وروستیو کې د عبادت پر ځایونو بریدونه شوي چې یو لوی امنیتي ګواښ یې رامنځته کړی. تیر کال په پنسلوینیا کې د یهودیانو په عبادت ځای کې یولس تنه ووژل شول. بیا په مارچ کې یو آسټرالیایي کرایست چرچ په دوو جوماتونو برید وکړ چې یو 50 تنه یې ووژل. هیتام الخطب عبادت کوونکی وایي د غوپې خو هر څه بدل کړی دی.
د نیوزیلند لپیخې وروسته دلته په امریکا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو امنیت د بخوا په پرتله ډیر جدي نیول کیږي. نو کله چې تاسو د جمعې لمونځ، هر ورځنی لمونځ یا اسلامي مرکزونو ته ولاړ شئ نو هلته به امنیتي ځواکونه ومومئ.
د ویرجینیا ایالت په دارالحجره مسجد کې د ورځې 15 وخت لمونځ پر مهال امنیتي تدابیرات لیدل کیږي. امام محمد وایي د ورځې په زرګونو عبادت کوونکو امنیت ساتل زموږ اولیت او فرض دی.
دا مسجد هم د نړۍ نورو جماعتونو په څیر دی. موږ لږ احتیاط کوو. الحمدلله موږ خپله مذهبي ازادي لرو.
د کرایست چرچ د برید وروسته د ورجینیا په جماعتونو کې د برید کوونکو څخه د ځان ژغورنې روزنې ورکول کیږي. امنیتي ګارد عبدالقادر وایي دلته کار کوي چې عبادت کوونکو وساتي.
دلته خلک ټول خپلو ماشومان او مېرمنو سره راځي. دوی ډېر ډاډه راځي.
آیا تر اوسه تاسو ته کوم ګواښونه شوي؟
نه، تر اوسه نه دي شوي.
ستاسو امنیت څوک ساتي؟
لومړی خدای، بیا د دارالحجره امنیتی ټیم او بیا د فیرفاکس سیمه ایز پولیس.
په واشنگتن کې تر اوسه کومې امنیتي ستونزې نه دي رامنځته شوي. د اسلامي هیوادونو مشران وایي د روژې میاشت د عبادتونو وي او هیله لري چې د دې میاشتې روحاني او عبادتي څیره خلکو ته وړاندې شي، نه امنیتي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA.
څنګه چې ومولیدل وخت شوې د مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل سیب کړی ده. تاسو ته وړاندې کوو چې په کومه موضوع باندې تاسو ته معلومات راغونډ کړي دي او تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکای او د ایران ترمنځ د توتريخواله ورځ په زیاتی دی. دواړه ملکونه د ممکنه جنگ نوړان دي د نړیوال مرستې د حاصلولو په تکل کې دي. د امریکای د مشهوري هفتهیزي نیوز ویک په تازه غنه کې د امریکای او د ایران د تربګنای په حواله د نامتو لیکوال د ډیوډ برینن یو معلوماتي او تجزیاتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته ایران سره په جنگ کې به د امریکای ملګری سوق وي. سعودی عرب او متحده عرب اماراتونه خود وړاند دینا مقابله ته ځان تیاری. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د خلیج فارس گیر چاپی رسیمه کې د تیرو سومیاشتو راځي حالات توجن شوی دی او امریکای زور لګولې دی چې د یورپ او د قطبی امریکای زاړه اتحادیان د ایران خلاف ځان سره ملګری کړي. د مخبرای د ادارو پر رپورټونو کې ویل کیږي چې د ایران لخوا امریکای یا اتحادیانو ته د پیخي خطرې په خبره اوس ډیر ملکونه شکونه کوي. په نیټو فوزی اتحاد کې شاملو اهم ملکونو چې ټول عمر امریکای پسې په هر قسمه جنگونو کې په پټو سترګو تللی دي اوس امریکای ته نصیحتونه کوي چې د هوش نه کار واخلي او ایران سره په ایټمی لوزنامه ودرېږي. نیوز ویک لیکي چې صدر ترامپ په خپل منصب کې ناستو سره سم مشرقي وسطا کې د ایران خلاف د یو اتحاد جوړولو علي ځلي شروع کړي دي. د اسرائیل، سعودي عرب او د متحده عرب اماراتونو د ایران خلاف یو اتحاد جوړولو کې کامیاب شوی دی. د دې درې واړو ملکونو اتحاد اگر که په ظاهر یو وړوکی اتحاد دی خو د هغو اتحادیانو یو مضبوط نیټورک دی څوک چې د ایران حکومت نسکورېدل غواړي. خو بل طرف ته د ایران وزیر خارجه خاغلی جواد ظریف دې ډلې ته بی ټیم ویلې دی په کوم کې چې د امریکای د قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن، د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو، د سعودي عرب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان او د متحده عرب اماراتونو ولی عهد شهزاده محمد بن زید ال نهیان شامل دي. نیوز ویک خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د امریکای د یورپی اتحادیانو په مقابله کې د امریکای د مشرق وسطا اتحادیان د ایران په معاملې کې ډیر ګرم لګي او صدر ترامپ په شاټه پي چې د ایران په مذهبي بنیادونو جوړ حکومت رنګول لازم ده. د مثال په توګه د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر د زیارت په ورځ په امریکا غږ کړی دی چې د ایران د خطرې د مخنیوي لپاره دی د هر قسمه طاقت استعمال ته تیار وسی. د 500 اسلامي ملکونو د اسلامي ملګرتیا د تنظیم په کانفرنس کې سعودي وزیر خارجه ابراهیم الاساف خپل تقریر کې ویلي دي چې د متحده عرب اماراتونو سمندر کې د تیلو په سلورو سمندري جهازونو او د سعودي عرب د تیلو په یو پایپ لاین په یمن کې د حوثي یاغیانو د حملې تر مخه دا اوس لازمه شوي ده چې د سرتیزو او د ترهګر ګوندونو د حملو جواب وکړي شي. الاساف د سیمې ملکونو ته په کلکه سره ویلي دي چې د دې حملو سخت جواب ته د ځانونه تیار ساتي. الاساف دا هم ویلي دي چې ایران د یمن د حوثي یاغیانو په شا ولاړ دی د کومو خلاف چې سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو د نورو اتحادیانو په ملاتړ فوج کشي شروع کړی ده. امریکا په دې جنگ کې سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو له د فوجي سازو سامان رسولو کار کوي. نیوز ویک لیکي چې د سعودي عرب وزیر خارجه الاساف خپل دا بیان د امریکای او د متحده عرب اماراتونو ترمنځ د دفاعي ملګرتیا په یو نوې لوزنامه د دستخط کېدو نه پس لږ سات وروسته ورکړی دی. د امریکای د قومي سلامتیا سلاکار او د صدر ترامپ نږدې ملګری جان بولټن او د متحده عرب اماراتونو ولی عهد شهزاده محمد بن النهیان په خپل یو شریک بیان کې په دې لوزنامه ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده. هر کله چې اسرائیل خود شروع نه مشرقي وسطا کې د خلاص په مثال د امریکای اتحادی دی. د اسرائیل وزیر اعظم د 1300 هفتو راسي د ایران په معاملې کې چپ شوی دی خو ایران سره د ایټمی لوزنامې ختمولو لپاره د ټولو نه زیات زور په صدر ترامپ د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو لګولې وو. اگر که بنجامین نتنیاهو نن سبا اسرائیل کې راپورته انتخابي لانجو کې سخت انخته دی خو دې په سیمه کې د ایران د ټولو نه زیات مخالف دی. اسرائیل په شام کې د ایران په مورچو یو شمیر حملې کړي دي چې مقصد شام نه د ایران وستل دي. نیوز ویک د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې صدر ترامپ په یو وخت په ایران د حملې او ایران سره د خبرو کولو پالیسی اختیار کړی ده خو په حقیقت کې صدر ترامپ په ایران د حملې کولو مخالف دی. تیره هفته صدر ترامپ خپل یو بیان کې په صفا ټکو کې ویلي دي چې زما په ایران د حملې کولو هیڅ شوق نشته خو د سیمې طاقتور اتحادیان او ځینې خپل ستر ملګري راپسې شوي دي چې ایران سره لاس واچوم.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو خپرونه د عوام لري ستاسو د ملکیت څخه مننه. او یو بل مهم راپور ولوري ته ځو چې د سعودي عربستان په مکه ښار کې د اسلامي هیوادونو تنظیم یا او آی سی د رسمي غونډې پیل کېدو وړاندې د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د هغه په وینا د ایران په لاسوهنه نیوکې کړي دي. په دغې غونډې کې کومو هیوادونو ګډون کړی، کومې موضوعاتو باندې به دوی غږیږي، تفصیلات یې تاسو ته افتخار حسین وړاندې کوي چې ترې پوښتنې کړي زموږ همکار بختور شاه.
دا هغه تنظیم دی چې 50 پورې مسلمان هیوادونه پکې شامل دي او د دې غونډه دا وخت په مکه کې کیږي، خو هغه صحیح چې کم کې خارجه وزیران برخه اخلي نو هغه غونډه بیا سبا ده، خو نن هغه پریپریټری سیشن چې وته دوی و، یعنی د تیاری چې کم برخه ده، او په هغه کې دوی خپل نور چې کم هیوادونو مشران دي ملګري د هغوی سره په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوي. نو اوس راځم چې د دې تفصیلات خو ګورې په ایجنډا باندې څه دي. بنیادی به یو اوریدونکو په دې ځان پوهی چې دوی په دې غونډه کې څه ویل غواړي یا ولې راغونډ شوي دي. اولنې خبره خدا ده چې په دغه سیمه کې د دا وخت چې کم د دې کانفرنس کوربه دی سعودي عرب، نو هغه وی چې را دغلته کې تاوتریخوالی دی، ټینشن دی. نو د تاوتریخوالی نه خو ګورې یو څو خبرې دي. یو خدا ده چې د ایران او د امریکا دغلته کې ډیر تاوتریخوالی روان دی. بل خبره ده چې په یمن کې جګړه روانه ده. د ایران په کیس کې چې کم دی نو د سعودي پلوی چې ده نو هغه د امریکا سره پاتې شوی ده. بل اوس دا ده چې په دغه 50 ملکونو کې ایران شامل دی، خو ما په هغه عکسونو کې او په هغه ټول تفصیلاتو کې د ایران نماینده یا د هغوی کومې خبرې ونه لیدلې، نو فکر نه کوم چې ګنې آیا ایران په کشته دی او که نه، هغوی څه ویلي نه دي. اوس بیا دوی په دغه خپلو نورو چې کومې خبرې رامنځته شوي دي، د فلسطین خبره کړې ده، د کشمیر خبره کړې ده. د پاکستان لپاره دا همیشه هغه پلیټ فارم پاتې شوی دی چې په کم کې دوی د کشمیر په موضوع باندې خبرې کول غواړي. او بل پکې تر ټولو غټه په دې ایجنډا کې چې کله نه په کال 1901 کې دا تنظیم په وجود کې راغلی دی، نو د دوی هدف دا وی چې را په مسلمان نړۍ کې یووالی راشي. او هغه یووالی دوی ځکه راوستل غواړي چې دوی په ډیرو موضوعاتو یو نه دي. یعنی موږ ګورو چې د بلاکس په شکل کې، د ډلو په شکل کې مختلف هیوادونه چې دي نو هغه په موضوعاتو باندې ویشل شوي دي. کله دې کې بیا موږ وګورو مسلکی خبرې هم راځي، فرقې زم پکې راځي، نو دا غي د وجنه دا یو ډیر غټ چیلنج دوی ته پاتې شوی دی. خو هدف د غدرې سلور مهمه خبرې دي چې په سیمه کې منځنی ختیځ کې امن بیا د روان تا او تریخواله، او دا غټ چې کوم پر روایتي توګه غټ مسلې پاتې شوی د مسلمان نړۍ کا فلسطین دی، کشمیر او دا نور، نو په دغه باندې خبرې کوي.
افتخار صاحب وخت هم کم دی، که دغه تنظیم پاړه راته ووایه چې دا څومره یو مؤثره تنظیم دی.
نو تر اوسه پورې کومه داسې غټ لاسته راوړنې دوی نه دي کړي. په دې تنظیم باندې ټولو نه غټې نیوکې هم دا کیږي. په ساده ټکو کې ویم ځکه چې د ملګرو ملتونو نه د هیوادونو د شمیر په حساب کې تو ګوري د ملګرو ملتونو نه وروسته دا یو غټ تنظیم ګڼل کیږي. خو تر اوسه پورې که هغه د فلسطین په مسله دی، که هغه په سیمه کې د امن په مسله دی، یا په نورو اهدافو باندې دی، مثال په توګه دا ځل چې پکې کم یو غټ خبره کیږي هغه د روهینګیا د مسلمانانو د غوی لپاره غږ پورته کول دي. نو تر اوسه پورې موږ داسې کم مؤثره لاسته راوړنې اوسه پورې نه دي لیدلې شوي، او نه یې په نړۍ کې په ډیپلوماسۍ باندې هغه رول دی چې که لاسته راوړنې نه کوي خو یو مؤثره آواز وي. نو د دوی هغه آواز هم په خپل دونه مؤثره نه دی پاتې شوی.
ډیره مننه افتخار صاحب.
درنو عزتمنو اوریدونکو اولیدونکو، خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدله. او د دې وروسته به شپه په خیر خپرونه تاسو اورئ. او د دې خپرونې قربانه زمونه زه شهید
او زه بختور شه،
او تخنیکی اړخت ارشد علینا مننه کوو. تاسو ته هم ښې شېبې غواړو، ښې چارې غواړو. سرلوړه او آباد اوسئ.